سلامونه ستړي مشي. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره یون ماینز وایي په افغانستان کې ماشومان د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. دغې ادارې پرون په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي ماشومان په دغه چاودنو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلو زیات شمیر جوړوي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره وایي له خپلو شریکانو سره یو ځای د ناچاو د مهماتو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په قرب میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان دوا پر درېمه برخه ولسوالیو کې ماینونه او ناچاو دي مهمات شته. اوچا زیاته کړې وه افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاو دي مهمات ختم شوي نه دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ایم ډي سي د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمي ویلي په افغانستان کې هر میاشت 120 کسان د ماینونو او ناچاو دي مهماتو قرباني کیږي چې 50 سلنه یې ماشوم ماندی. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون ویلي د هر عمر نجونې په دیني مدرسو کې د زده کړې اجازه لري. تر ډیره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي. ایشوټډ پریس خبری اژانس پرون پنجشنبې راپور کړی دی چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد ورته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دولت تر ولکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر کوم عمر محدودیت نشته. د ده په وینا یوازینی شرط دا دی چې نجونې د هغوی عمر ته په پام سره په ټولګیو کې کینول شي. مخکې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزای اوتمبای و د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل ملګرو ملتونو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې نجونې کولای شي په دیني ښوونځیو کې چې په مدرسو مشهور دي تعلیم وکړي. اوتمبای ویلي دا معلومه نه ده چې په دغو مدرسو کې معیاري تعلیمي نصاب تدریسیږي که نه، او دا هم څرګنده نه ده چې څومره نجونې دغه مدرسو ته ځي. څه باندې اته سو ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او تر یو کال زیات وخت کېږي چې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن جمعه ایران ته لاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن پر خپلې ټولنیز شبکې ایکس پخوانی ټویټر لیکلي ښاغلي متقی د یو هیئت په مشرۍ د فلسطین په باب په یو مشورتي سیاسي کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی دی. دغه په وینا دغه سفر د ایران د بهرنیو چارو وزیر په رسمي بلنه شوی دی. د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران له هغو ګوته کشمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماټانی منلې دي. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي د ایران د زاهدان لیو توقیف ځای څخه افغانستان ته د 200 افغان بندیانو د لیکت خبر ورکوي. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست پرون په اعلامیه کې د نیمروز د بهرنۍ ارتباطاتو د رئیس مولوي یار محمد حقیار په وینا ویلي دي چې دغه 200 افغان بندیان د قانوني اسنادونو لرلو له کبله په ایران کې نیول شوي وو چې په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل شول. حقیار ویلي چې تېره اونۍ هم 103 نوي بندیان تر خوشی کې دوروسته نیمروز تستانه شوې دي. ویل شوې دي چې په تیرو څو میاشتو کې په نهو پړاوونو کې 480 بندیان له ایرانه نیمروز ته ستانه کړی شوې دي. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو څلورویشت کلن محصل د ډزو په نتیجه کې د 14 کسانو د وژل کېدو له کبله سبا شنبې ملي ویر اعلان شوی دی. د پنجشنبې ناوخته د پراګ په مرکزی برخه کې په چارلز پانتون کې د ډزو په نتیجه کې 25 نور کسان ټپیان شوي وو چې د لسو وضعیت ناوړه بلل شوی دی. د دې پیښې له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه ښودلي دي. د چک ولسمشر پیټر پاول ویلي د هغې پیښې له کبله یې ټکان خوړلی او د پیښې د قربانانو له خپلوانو سره خواخوږي ښودلې ده. د جرمني، فرانسې، سلواک، اروپایي ټولنې او اسرائیل مشرانو هم خواخوږي ښودلې ده. سپینې ماڼۍ وایي چې چمتو ده د اړتیا په صورت کې د چک جمهوریت لاسنیوی وکړي. د سپینې ماڼۍ ویانت کرین ژایر پیټر ویلي د فدرال ادارې چارواکي چې د چک جمهوریت له چارواکو سره د دې پیښې په اړه څېړنې کوي په تماس کې دي، او د امریکا متحده ایالاتونه د اړتیا په صورت کې مرسته کوي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپل شبکې په خاني ټویټر لیکلي چې د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره خپل صمیمانه خواخوږي ښیي. زلنسکي ټپیانو ته د عاجل شفا هیله کړې ده. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره د مطالبه اورېدلای شئ. وړاندې بره سره واورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې د زیږون پر مهال د میندو مړینه پکې لوړه ده. دا شی ولې په افغانستان کې هر وخت د زیږون پر مهال باندې د میندو د مړینې شمیر لوړ وي؟ وړاندې به یې په لتونو راپور درته ولرو. غزنی ته به هم ورشو چې پکې معلول ښځې د کارونو له نشتوالي شکایت کوي. بیا بل پلو د افغانستان په جنوب هلمند کې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د ژمي سړې هوا د سختو ستونزو سره مخ کړی دی.
لیکن وس دا خلک داسې سوي دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپناه نه لري، په یو ورځانه گزاره ده.
وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه پکې لوړه ده. فرانس پریس اژانس په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بیان سټیفن دوجارک له قوله ویلي چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې د زیږون پر مهال یوه مور مړه کیږي. په راپور کې د دغو مړینو لوی لامل اړینو روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی ښودل شوی دی. تفصیل اکرام الله اکرام لورو.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې په هرو دوه ساعتونو کې یو مور د زیږون پر مهال مړ کیږي. فرانسوي خبري ایجنس په خپل یو راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي د ویان سټیفن دوجارک له قوله لیکلي چې دغه هیواد د زیږون پر مهال د میندو د مړینې لوړه کچه لري. په راپور کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په برخه کې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بلل شوی. په افغانستان کې د ناروې د غیر انتفاعي کمیټې ان ای سی مشر تراجا واټرډال ویلي چې د دې هیواد په لرو پرتو سیمو کې په هرو سلو زرو زیږونونو کې د 1500 میندو د مړینې شاهدان دي. د فرانسې خبري ایجنس د خاغلی ډال له قوله ویلي د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نارینه خپلې میرمنې د زیږون پر مهال روغتونونو ته پښاوړي چې ځینې وختونه دغه میرمنې د لارې په اوږدو کې څا ورکوي. د دغه مړینو لوی لامل اړینو روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سپتمبر په 6مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمیره لري. دغه ادارې ویلي و چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی. اوچا دغه شان ویلي و چې د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی. فرانسوي خبري ایجنس هم په افغانستان کې د بی پولو ډاکټرانو د روغتون ایم ایس ایف د مسولینو له قوله لیکلي چې په دې هیواد کې له پخوا راهیسې د میندوارۍ پر مهال او له زیږون وروسته د یوې میرمنې لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت و، خو اوس له پخوا لا ډېر پیچلی شوی دی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې د تیر په پرتله په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی چې لامل یې د میندو د مړینې کچه لوړه شوی. د دایکندي ولایت یو اوسیدونکي زرمینه چې څه موده وړاندې مور او ورور د زیږون پر مهال مړ شوی ازادي راډیو ته وویل
مور می او ماشوم یې د زیږون پر مهال مړه شول. په افغانستان کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. اوس مهال چې فقر زیات شوی، ډېرې میرمنې سوې تغذیه او د زیږون پر مهال مړې کیږي.
په همدې حال کې د نسایي او ولادي متخصصینو د ټولنې مشره نجم السما شفاجو وایي د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې لوړه کچه د اندېښنې وړ ده. دا وایي فقر په زیږون کې د وقفې نه مراتول، د روغتیایي خدمتونو امکاناتو او د نسایي ولادي متخصصینو کمښت مهم لاملونه دي چې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی.
تعداد ډاکټرانو او قابله ها
کومو ډاکټرانو او قابله ګانو چې د میرمنو د روغتیا لپاره کار کوي ډېری کمی شوې دي. د دې ترڅنګ یو شمېر د ولادي او نسایي برخې متخصصین نو وطنه تللي او نور هم روان دي، او دا تبر نامل کېږي کوم روغتیایي خدمتونه چې میندو ته وړاندې شي نه وړاندې کېږي، او دا د زیږون پر مهال د میندو په مړینه مستقیم اثر لري. او موږ په دې برخه کې ورستر بلې د میندو د مړینو د کچې د لوړې دوه شاهدان
یو امر مرګ میره مادر روز به روز خاط باشیم.
د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دیړه زموږ پښتنې جواب نکړي. خو روان کال په سپتمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د امی روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په کابل کې د خصوصي روغتون د پرانستې په مراسمو کې دا کړي و چې د مهال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په شمیر کې کموالی راغلی. نوموړي ویلي و چې په 2022 میلادي کال کې د زیږون پر مهال له 1500 د ډیرو میندو او ماشومانو مړینه ثبت شوې وه، خو په روان 2023 کال کې دا شمیر 250 ته راټیټ شوی. یادونه ده چې د طالبانو د حکومت له لوري د بهرنیو ادارو پر افغان ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز له محدودیت وروسته له افغانستان سره د بهرنیو مرستندویو موسسو مرستې کمې شوې چې د افغانستان په روغتیایي سکتور هم اغیز کړی. وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل ایکس شبکه خبرداری ورکړې و چې که لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي په افغانستان کې به سږ کال په میلیونونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. دغه ادارې ویلي و چې 3.1 میلیونه وګړي به د ژوند ژغورنې له لومړنیو او دغه شان به 2,96,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې او د دې ماشومان د زیږون او له زیږون وروسته له روغتیایي خدماتو بې برخې شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د هلمند یو شمیر اوسیدونکو وایي د ژمي سړې هوا د سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دوی په خبره د ژمي په دې موسم کې اوس مهال د کورونو د ګرمولو لپاره څنډل لري او زیات برخه کم اسونتو کې چې دوی ژمي تبیل کړي او له هغې څنډې پاتې. دوی وایي واکمن حکومت او نړیوال بنسټونه دې ورسره مرسته وکړي څو دوی او ماشومان یې له دې ژمي روغ ووځي.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکي پر واکمن حکومت او نړیوالو موسساتو باندې غږ کوي چې د ژمي له سړې هوا څخه د دوی او ماشومان وژغوري. دوی وایي اوس مهال د ژمي په دې سړې هوا کې په کورونو کې بې بخاري ژوند کوي او د ژمي سړې او یخې ورځې لا هم په مخ کې لري. محمد جان د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي دي چې په کور کې بخاري نه درولې او نه هم ډوډۍ لري.
هر کور کې ستونزې سته، هر کور کې مریضان سته، په هر کور کې مشکلات سته، د بوټو د وړو د معنی خوراکي مواد وړو د سرپنا.
تازه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د برخې مشر فرانس ګومینس ویلي دي چې له هرو درې افغانانو یو نه پوهیږي چې د بل څاښت خواړه بله کومه کوي. په تېره بیا سخت ژمی لړزانه اقتصاد د طبیعي ناورینونه او تازه ورستنوسو لا نورې اندېښنې هم پسې ډېرې کړي دي. میرزا ولی د همدې ولایت هلمند یو بل اوسیدونکي دی او وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله نسي کولای د سون توکي واخلي، ځکه د دې په خبره چې دغلته د سون توکو بیې زیاتې لوړې دي. نوموړي وایي دی اوس مهال تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
لیکن اوس دا خلک داسې سوي دي چې خپل کور نسي شلولی، خپل سرپناه نه لري، په یو ورځانه ګزاره ده. دغه واړه واړه بچیان یې غاړې ته ولیدلي دي. یتیمان ستا په دې کلي کې، کونډې ستا، غریب کار خلک ستا، معیوبه خلک ستا، لیکن د حکومت خوا څخه داسې کومک نه دی ورسره سوی. نو
د افغانستان په همدې جنوبي ولایت کې اکثره اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت وي، خو په ژمي کې بیا بیکاره وي او پر کورونو ناست وي. د دې ولایت اوسیدونکي له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
غوښتنه مو دغه ده چې موږ وایو چې د مسلمانانو سره یو څه کومک وسي، یو مدد ورسره وسي، یو اقتصاد ورته برابر شي، ژوند یې برابر.
غوښتنه مو دغه ده د دولت سره چې موږ سره کومک وکړي، چې د طاقت یې چې د طاقت واجد له په وسه کېږي، هغه قدر کومک موږ سره وکړي واجد له چې موږ کاري لستانه لري، بل څه گزاره دی واجد په روزانه باندې دی واجد له، او په کور کې بیا مریضان هم ولري واجد له. بار به جنجام څنګه یو ساده وچه ډوډۍ له ولاکه پیدا کی.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادو خلکو د ستونزو په اړه دغه ولایت طالب مسولینو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه موږ ته د خبرو کولو وخت را نه کړي او زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د ژمي د سړې هوا څخه یوازې هلمندیان نه کړیږي، بلکې د افغانستان په ګڼو نورو سیمو کې هم ورته حالات دي، ځکه دغه هیواد وچکالۍ زیات ځپلی او خلک یې بېروزګاره دي او د سون توکو د اخیستلو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مسولینو د معلوماتو له مخې تر سلو زیات کسان د ژمي د یخ یا واله مل مړه سوي وه، چې ګڼه برخه یې ماشومان او د زیات عمر لرونکي کسان وه.
و موریدل چې په هلمند کې یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی و چې له سخت ژمي سره مخ دي، خو امکانات ورته نه لري. بل پلو په غزنی کې معلولې ښځې بیا د کارونو له نشتوالي شکایت کوي. ورزو له سیمې جزئیات په دې راپور کې اورو.
پې
پنځویشت کلنه فاطمه هره ورځ ماسپښین یوه بجه د غزنی ښار سهیل لور ته د معلولو ماشومانو لیسې ته په یو کرایي موټر کې راځي. دا پنځه کلنه وه چې پولیو ناروغۍ ځپلې او د دواړو پښو سیکې ورڅخه اخیستی دی. دا د ښوونیز کال په وروستۍ ورځ ګونګیانو او نابینایانو ته د لاس په اشاره د نمونهیي درس ورکولو په مخه د لکڼو په مرسته د سپینې تدریسي تختې مخ ته ولاړه ده. د دې لیسې د ښوونیز کال په وروستۍ ورځ شاګردان د دې لپاره راټول سوي چې له استاد فاطمې څخه د ژمي په رخصتیو کې د ښې مطالعې د کال وروستی درس ترلاسه کړي. فاطمه له هغه ښځینه استادانو څخه یوه ده چې په دې لیسه کې څلور کال د حق الزحمې د استاد صفت دنده ترسره کړې. فاطمه له غزنی پوهنتون څخه په حقوقو پوهنځي کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې، خو تر څنګ یې د ګونګیانو له اشاروي ژبې او د نابینایانو له بریل خط سره هم آشنایي لري. دا وایي کله چې له پوهنتون څخه فارغه سوم موخه مې دا وه چې په ټولنه کې د معلولي طبقې خدمت وکړم چې دا د نن یې ثمره وینم.
کله چې زه له پوهنتون څخه فارغه شوم ما یوازینۍ موخه مې دا وه چې درس ووایم، تحصیل وکړم، چې د معلولینو لپاره البته که هغه نابینایان یا ګونګیان او یا هغه کسان چې زما په ډول فزیکي معلولیت لري، نو موخه مې دا وه چې زه معلولینو ته خدمت وکړم.
هدف مې بود که ما خدمت کړم معلولین.
دا زیاتوي هر څوک چې معلولیت لري معلومه خبره چې له ستونزو سره به لاس او ګریوان وي. زه چې دې ځای ته رسېدلی یم د خلکو خبرې مې پر سر وړې دي، خو خپل همت مې له لاسه نه دی ورکړی. دا زما د هلو ځلو پایله ده. پوهیږئ چې په اوسنیو شرایطو کې د روغو کسانو لپاره ژوند او کار ستونزمن دی. معلول خو پر ځای پرېږده، خو د هغې مننه چې زما لاسنیوی یې کړی.
په لومړي سر کې له خپلې کورنۍ څخه مننه کوم، ځکه تر کومه ځایه چې زه رسېدلی یم دا د هغوی تشویق او مرسته ده، او په دوهم قدم کې بیا د ملګرو او همزولو مننه کوم چې په اوسنیو شرایطو کې زما لاسنیوی او مرسته وکړه، او ډېره مننه ورڅخه کوم چې ماته یې همت راکړ.
فاطمه په نورو معلولو ښځو هم غږ کوي چې معلولیت محدودیت نه، بلکې دا به ستاسو په همت پورې اړه ولري چې څنګه کولی سئ چې د راتلونکي لپاره لوړې موخې وټاکئ، تعلیم او تحصیل وکړئ. په دې سره به ستاسو ژوند د یو سالم کس په شان له ستونزو لرې وي. ما سختۍ وګاللې خو ژوند مې جوړ کړ. فاطمه د خپلې لوړې حوصلې او په کار د بوختیا ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په غزنی کې یو شمېر معلولې مېرمنې وایي د کارونو د نشتوالي له امله اقتصادي، کورنیو، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو په مخه اخیستې دي. دی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ټولنو څخه معلولو ښځو ته د کار د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. خو د غزنی ګڼې نورې مېرمنې بیا وایي په لومړي سر کې د معلولې مېرمنې په ځینو کارونو لاس پورې کړې، خو تر څنګ دي د طالبانو حکومت او مرستندویو ټولنې هم د مرستې لاس ور غوښت کړي. د ښځو فعاله ښاپیرۍ د دولتونو او موسسو دنده ګڼي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي.
ښځیناو ته په مجموع کې که هغه ښځینه معلولیت ولري یا ونه لري، دا د دولت او د مرستندویو موسساتو یا ټولنو وظیفه ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د ښځو په ځانګړې توګه د معلولو ښځو د کار په اړه ښکاره نظر نه لري، خو ځینې وخت یې په خپلو څرګندونو کې ویلي کله چې زمینه برابره سي دوی به ټولو ته کار برابر کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو څلوېښت کلن محصل د ډزو په نتیجه کې د دیارلسو کسانو د وژل کېدو له کبله سبا شنبې په دې هېواد کې ملي ویر اعلان شوی دی. چارواکي وایي حمله کوونکي وروسته ځان وژلی چې ورسره د وژل شوو شمېر څوارلسو ته رسېدلی. په پېښه کې پنځهویشت نور کسان ټپیان شوي چې د لسو وضعیت یې نازک بلل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پراګ ښار مرکزی برخه د پنځشنبې ناوخته د وژونکو ډزو شاهده وه چې د چارلس پانتون یوه څلورویشت کلن محصل داوید کوزاک پر خلکو ډزې پیل کړې. د چک جمهوریت امنیتي چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې د حمله کوونکي په ګډون څوارلس کسان وژل سوي او پنځه ویشت نور ټپیان سوي چې د لسو روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی. پولیسو تایید کړی چې حمله کوونکی تر ډزو وروسته ځان وژلی دی. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر ویت رکوشن د رادیو ژورنال په نوم چکی رادیو ته ویلي چې د پیښې د دیارلسو وژل سوو کسانو هویت تثبیت شوی دی. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزارت وایي په ټپیانو کې یو د هالند او دوه د متحده عرب اماراتو وګړي شامل دي. د دې خونړۍ پیښې له کبله سبا شنبه په چک جمهوریت کې ملي ویر اعلان شوی دی. د چک ولسمشر پیټر پاول ویلي د هغې پیښې له کبله یې ټکان خوړلی او د پیښې د قربانیانو له خپل خپلوانو سره یې خواخوږي ښوولې ده. د دې پیښې له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښوولی دی. د جرمنی، فرانسې، سلواکیا، اروپایي ټولنې او اسرائیل مشرانو هم خواخوږي ښوولې. سپینه ماڼۍ وایي چې چمتو ده د اړتیا په صورت کې د چک جمهوریت لاسنیوی وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرن ژایر پیر ویلي د فدرال ادارې چارواکي چې د چک جمهوریت له مقاماتو سره د دې پیښې په اړه څېړنې کوي په تماس کې دي او د امریکا متحده ایالاتونه د اړتیا په صورت کې مرسته کوي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د پیښو د قربانیانو له خپلوانو سره خپل صمیمانه خواخوږي ښیي. زلینسکي ټپیانو ته د عاجل شفا هیله کړې ده. په پراګ کې د آزادې اروپا آزادي راډیو سرپرست جیف ګیډمن په یوه اعلامیه کې ویلي د آزادې اروپا آزادي راډیو له خپلې ټولنې سره له هغو کسانو سره په پیوستون کې یو ځای کیږي چې د دې ټاکن ورکوونکي پیښې له کبله اغیزمن شوي دي. تر دې پیښې وروسته پرون چارواکو په ټول چک جمهوریت کې د تحصیلي بنسټونو او نورو نرمو اهدافو د خوندیتوب لپاره اقدامات زیات کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا نورستان یو شمېر اوسیدونکو په ټولنیزو رسنیو کې د سړکونو له خرابوالي او د خلکو ته د ورپی خوستونزو په اړه یو کمپاین پیل کړی او له اوسنیو واکمنو پکې غوښتنه شوې ده چې باید د دوی سړکونه په اساسي ډول باندې ورغول شي او کومې سیمې چې سړکونه نه لري هغې ته باید نوي سړکونه ورتیر شي. دغه ځایي اوسیدونکي ګیله کوي چې اوسنی حکومت هم د پخوانیو په څیر ورسره د مور او میری چلند کوي. دا چې ولې ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر نورستاني ځوانانو او د ګاونډیو ولایتونو اوسیدونکو د نورستان کونړ او نورستان لغمان ترمنځ د سرکونو کندو کپر زینو او پرې د موټرو د تګ راتګ ویډیوګانې او عکسونه نشر کړي دي. دغو عکسونو او ویډیوګانې سره یې لیکلي چې موږ د سرکونو اساسي رغول او لیا د ستونزو وتل غواړو. د ختیځ نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت د ځوانانو د همغږۍ شورا مشر محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته ویل په جمهوریت کې هم د سرکونو رغول غوښتنې کړي او اوسنیو حکومتي چارواکو سره هم له بیلابیلو لارو د سرکونو د نشتون ستونزې شریکې کړي خو تر اوسه چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
نورستان په هیڅ ولسوالۍ کې اساسي سرک نشته دی. مرکزي طرف ته هم لا موږ قیر سرک نه لرو. د دې سربیره د مرکز سره د ولسوالیو سرکونه چې دي هغه وصل نه دي. لا تر اوسه پورې د دې په وړاندې کوم پلان یې نه دی نیولی چې سرکونه جوړ شي. وروستیو کې د ګڼ شمېر مشرانو، ځوانانو، قومي سپینګیرو د کلي اوسیدونکو له حد زیات مایوسي ښکاره کړې ده. خلک له حد زیات خپل سوشل میډیا یا فیسبوکونو نورو له لارې خپل غږ بدرکوي خو لا تر اوسه پورې چا غږ وانه اورېده.
د هغه په وینا چې د سرکونو د نشتوالي له امله ولسوالۍ له مرکز پارون څخه جلا پرتې دي او کوم سرکونه چې جوړ هم دي هغه ټول د موټرو له تګ راتګ وتلې دي.
نو زمونږ دولت چارواکو مرکزی چارواکو څخه هیله ده چې سرقب چې نور ولایتونو کې ورستیو کې تاسیسات روان دي د دوهم او دریم سرکونو د پاره سروي کیږي. د نورستان کې هغه لمړني کم سرکونه چې دی ویجاړ دي دیو ته هم رسیدګي او کې ترڅو د خلک هم د غستون سراوزي او پورستیو کې دغه د ترافیکي پیخي او د دې پرونه دي به هم د خلکو او جانی او مالی زیان څخه بچي.
نورستانیان په ټولنیزو رسنیو کې دا ګیله هم کوي چې په تیرو حکومتونو کې هم د ستونزو هواري ته چندان پام نه دی شوی او په اوسنی کې هم له پامه غورځول شوی دی. نو باید چې چارواکي له ټولو ختیځو ولایتونو او په ځانګړي ډول نورستان سره لکیتونکي توپیریز چلند څخه ډډه وکړي. کوم خدمات او کارونه چې نور ولایتونو کې کیږي دلته دې هم تر سره شي. که څه هم چې په نورستان کې واکمن چارواکي د خلکو د غوښتنو او د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب نه وایي، خو پوخای ویلی و چې د سرکونو له خراب حالت او د خلکو له ستونزو یې خپل مشران خبر کړي او هغوی ورسره ژمنه کړې چې د بودیجې پیدا کولو سره سم به د یاد ولایت د سرکونو پر رغولو کار پیل کړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت او غرنی ولایت دی چې د خپل طبي جوړښت له امله په ختیځ، لویدیځ او مرکزي برخو ویشل شوی. درې واړه برخې او ورسره تړلې اوږدې درې د سرکونو د نشتوالي په وجه له یو بل جلا پرتې دي، چې ځایي اوسیدونکي او نور خلک یې له یوې برخې بلې ته د اوږدو او له خطرونو ډکو لارو وهلو څخه وروسته ځانونه رسوي.
د ازادي راډیو خپرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلای شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د کندز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دوی په یاد ولایت کې د کوڅو د پسپیو پر وړاندې کمپاین پیل کړی دی ترڅو د ښار د کوڅو او سړکونو څخه دغه سپي راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغې ولایت کې د کوڅو د پسپیو پر وړاندې باندې کمپاین پیلېږي چې له دې وړاندې د کندز ښار اوسېدونکو د کوڅو د پسپیو د زیاتوالي له امله شکایتونه هم کړي وو. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې وړو.
په کندز ښار کې د کوڅه ډبو سپیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی. د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د ښار د بېلابېلو ناحیو اوسیدونکو د کوڅه ډبو سپیو زیاتوالي په اړه دوی ته پرله پسې شکایتونه کړي وو او په پایله کې نوموړي ریاست د ښاروالۍ په همغږۍ سره د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی دی. د کندز د عامې روغتیا ویان احمد نور مرزی ازادۍ راډیو ته وویل
په در هر کوچه او پس کوچه کې سکهای ویلګارد
و د خلکو د شکایتونو پر اساس د کندز ښار په بیلابیلو ناحیو کې د کوڅه ډبو سپو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې کوڅه ډب او لیونی سپي د زهرو په وسیله وژل کیږي.
د یو شمیر کندزیانو په باور د هوا په سړېدو سره یو شمیر سپي لیونی کیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید ښار د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت څخه پاک شي. د یاد ولایت د پنځمې ناحیې یو اوسیدونکي رحیم بیګ ازادۍ راډیو ته وویل
دلته زموږ په سیمه کې دوه ماشومان سپو داړلي وو، بیا موږ ژر ژر هغوی کلینیک ته انتقال کړل او ماشومانو ته مو د لیونی سپي واکسین تطبیق کړ او د تشخیص د پایلې له مخې دغه دوه ماشومان لیونی سپي داړلي وو. خوښ یو چې د کوڅه ډبو سپو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی.
د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکی احمد مختار بیا وایي له کوڅه ډبو سپیو څخه انسانانو ته ډول ډول ناروغۍ را انتقالیږي.
دغه د بلګر پیان نه موږ ډېر پازاب وو، البته بازار ختم تللو کور ختم تللو ډېر پازاب وو. موږ وکیل صاحب د ګذر ته یو پیشنهاد وکړو، دا ویډیو موږ سره هغه کړله شریکه کړله چې دغه سپیان دي. خیر دې وشي، دوی هم اجرات وکړو، ریاست د ساتنې هم اجرات وکړو، سره د ښاروالۍ نو ډېر خوشحاله شو. د نن بیګا کمپاین لپاره چې بلګر سپیان لپاره راغلی.
خو ځینې خلک بیا د کوڅه ډبو سپیو وژل او له منځه وړل ناسم کار بولي او زیاتوي چې د هغوی د نسل کمولو لپاره بله لار د کوڅه ډبو سپیو عقیم کول دي. د یاد ولایت یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادۍ راډیو ته وویل
خود از این کشتن سکه هم خودش آزار و
کوڅه ډبو سپو وژل ناسم او غیر انساني کار دی. انسانان باید پر حیواناتو ترحم وکړي. د وژلو پر ځای باید کوڅه ډب سپي ژوندي راټول او له عقیم کولو وروسته له ښار څخه لرې په یو مناسب ځای کې وساتل سي او په پایله کې به هم ښار پاک سي او هم به د سپو ژوند وژغورل سي.
په داسې حال کې په کندز کې د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو کمپاین پیلېږي چې له دې وړاندې په بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کې هم ورته کمپاین ترسره شوی و. بلخوا د حیواناتو د حقونو مدافعین ټینګار کوي چې د حیواناتو پر وړاندې باید له ترحم او مهربانۍ څخه کار واخیستل شي او باید کوڅه ډبې سپي ژوندي راټول او له ښار څخه لرې په یوه امن ځای کې وساتل شي.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې ورزو د دې سات لاندو خبرونه ده.